دوستانو ستړي مشه د ازادي لري په یو بلخ پرونه کې مهار کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د جمهوریت ریاست وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې د اختر په درېم یا څلورم ورځ خید امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې او توافق لاسلیک شي خو د سرچینی په وینا د توافق لیک د هغه متن په اړه چې رکتر لاس کړي جمهوریت ریاست یو شمیر اندیښنې لري چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې شریکی کړي دي دا روان میلادی کال په لومړی وو میاشتو کې شاوخوا 2000 افغان پنګوال د نامنوی لکبل له افغانستان نه خپلې پنګې استلې دي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په مصر کې امنیتي ځواکونه وایي د مصر په بیلابیلو سیمو کې په عملیاتو کې ولس ترهګر وشلې بش پر خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق خې د اختر په دریمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي دا خبره د افغانستان په ولسمشري معنی کې وی سرچینی د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته کړی دا خو د سرچینی په وینا د توافق هغه متن چې په اړه یې ارګ معلومات ترلاسه کړی دي په دې برخه کې جمهور ریاست یو شمیر اندیښنې لري چې د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکی شوي په همدې حال کې په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی او وروستۍ حمله یې په کابل کې وچی په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخته ده د افغانستان د مالی وزارت وای هغه مامورینو ته چې ونتوانیدل په د اختر له څخه مخ کې د اسد د میاشتې تنخواه ورکړل شي له اختر وروسته به په د اختر وروسته به هڅه وشي چې زر تر زره ورته معاشونه توزیع شي په دې اړه د مالیې د وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل
یعنی موږ هدف دا و چې هغه ښه سناریو خو به دا و چې د اختر نه مخکې د ټولو اداراتو د ټولو کارمندانو معاشونه رسیدلی وای تر څو په اختر کې دوی د هغه څخه استفاده کړي وای اما کومه ادارات چې پاتې شوي معنی دا ده چې دوی معاشونه به اجرا کیږي تر کومه وخته پورې چې امکانات حتی بال د اختر نه هم تر څو ورسیږي
د بانکونو شوبې په ځنګل توګه په کابل کې تر وخت مخکې د معاشونو د توزیع په خاطر په ورستو یو څو ورځو کې لا ګڼي ګڼي سره مخامخ شوي وي د زرګونه کسان سکل د حج لپاره د افغانستان څخه مکی معزمی تتللی دوی با نن مسختن په مینا کې تیر کړو سبا عرفات ته سي دغه حجیانو 25% خرسيدي په عرفات کې توقف د حج لا اساسي مناسکو څخه دی د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر لمکی مکرمه څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته وویل
حجاج افغانستان امشب در منا سپری میکنن و فردا یکی از ارکانهای اصلی فریضه حج که عبارت از عرفات باشد در اونجا خواهند بود و همچنان تمام حجاج افغانستان چی در زمان طواف چی در زمان عرفات تاکید بر این دارند که باید برای افغانستان دعا بکنند تا جنگ و خونریزی موجود در داخل افغانستان برچیده بشه
بلخوا له سعودي عربستان څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې دغه تسکل د حج مراسم په داسې حال کې ادا کیږي چې هوا ډیره توده ده او همدارنګ په سیمه کې پوځي او سیاسي کړکیچ هم زیات شوی دی سکل د ایران څخه هم زرګونه حجیان د حج په مراسمو کې برخه اخلي ایران په 2015 کال کې وروسته له هغې د حج مراسمو د تحریم اعلان کړی و چې په مراسمو کې د ګډوډۍ له کبله شاوخوا 2300 کسان مړه شول چې ګڼ شمېر یې ایرانیان و په سعودي عربستان کې د تودوخې درجه 40 سانتیګراد ثبت شوې ده او د حرم شریف د فضا د مرطوبې ساتلو لپاره وبښندونکي باد پکې خودل شوې دي په مصر کې امنیتي ځواکونه وایي د حسام پنوم د یوې ترهګر ډلې ولس وسله والی وشلې دي د مصر د کورنوي چار وزارت په وی اعلامیه کې ویلي دي چې اته کسانې د قاهره څخه په یو لری پراته خار کې د هغوی په پټنځای کې وژل دي، همدارنګه و نور په قاهره کې د قاهره د خار په یو څنډه کې وشل شوی دي. دوی وایي دا بریدونه او عملیات وروسته لاغ کړي چې په قاهره کې یوې موټری بمی چاودنی شاوخوا شل کسان و وژل. دا هندستان صدر اعظم نریندرا مودی ویل کشمیر څخه ځانګړي امتیاز اخیستل به د تروریزم په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی وضعیت د هندستان پر وړاندې د وسلې په توګه کارو. مودی د پنځشنبه پر ورځ خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر په اړه وروستۍ پریکړه بلنې ویډلی سره مرسته وکړي چې په سیمه کې د تروریزم او جلا غوښتنې مخه ونیسي. وروسته لاغې چې د هندستان پارلمان د جمو کشمیر هغه وضعیت ته د پای ټکی خودلو اعلان وکړ چې له مخې دې سیمې خپل قانون جوړوه. د هندستان د نورو ایالتونو اوسیدونکو کشمیر کې جایداد نشو پرېلای او نه هم پر هغه دولتي بستونو کار کولای شو چې وازی د کشمیریانو لپاره ځانګړي وو. پاکستان د دې پریکړې پر وړاندې خبرګونو خود او د اعلانړيوال قانون سرغړونه وبلله. خو د سین صدر اعظم په خپل وینا کې وویل
میاج جمو کشمیر کې ان ساتیو کو
د وای ز نن د جمو کشمیر ملګرو ته وایم چې وضعیت به بیرته نورمال شي او د دې ستوند او د دوی ستوند زبه کم شي. ملګرو د اختر جشن را روان دي، زه غواړم تاسو ته د زړه لوکمه د اختر مبارکي وایم. پاکستان د نوی ډیلی لوړپوړې استازې لدی هوا د وېستو دواړه خيزي سوداګریزي اړیکې ورسره قطع کړي. روسي د جرمني پر المانغک نړیواله رسنۍ تور پورې کړي دي چې په روسیه کې بے ثباتۍ تلمن وهي او ل خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې ګډون وکړي. د پنځشنبه پر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د جرمني شرزافیر احضار کړ او د ته وویل شول چې که له خلکو یو ځل بیا دا غوښتنه وشي روسیه حق لري چې د المانغک د نړیوالې رسنۍ سره قانوني چلند وکړي. خو دغه جرمني رسنۍ د روسیې تورونه رد کړي او بې ځایه بل د رسنۍ په وینا د بهرنیو چارو وزارت ورته هیڅ شواهد نه دی وړاندې کړي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مله ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله لرو، خو د ازادي راډیوي مجلې نمخ کې رپورټونه راخلو. په ارکیوي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ یو توافق د اختر په دریمه یا څلورمه لاسلیک شي. خو د دې سرچینې په وینا دا افغانستان جمهور ریاست دا هغه متن پاړه چې د دې توافق متن دی دوی ته رسیدلې اندېښنې لري او دا اندېښنې د امریکایي چارواکو سره شریکې کړې. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له دننه موثقو سرچینو چې نه غشتل نمونه واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې ارګ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق متن ترلاسه کړی دی. د معلوماتو له مخې تمه ده د اختر په دریمه یا څلورمه له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد موافقه لاسلیک کړي. تر دې موافقې وروسته به د شاوخوا څلور نیمو میاشتو په ترڅ کې 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستان وځي. تر هغه وروسته به د دوو کلونو په ترڅ کې 8,600 نور امریکایي سرتیري افغانستان پرېږدي. د توافق له مخې د دوغو پوځیانو د وتلو پر مهال به طالبان پر هغوی برید نه کوي. که چیرته د اختر په دریمه یا څلورمه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ توافق وسو، تر هغه وروسته به د یوې اونۍ په ترڅ کې له طالبانو سره بین الافغاني پلاوي په اسلو کې خبرې وکړي. البته که چیرته د اختر په پای کې توافقنامه لاسلیک نه سوه، بیا به په سپتمبر کې لاسلیک سي. د توافقنامې له مخې د افغانستان له حکومت څخه غوښتل سوي دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې له 50,000 تر 100,000 طالب زندانیان به خوشي کوي. په دې توافق لیک کې د طالبانو ډلې ته د اسلامي امارت خطاب سوی دی. دا چې په کابل او نورو ولایتونو کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري او امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، په داسې حال کې د دې توافق لیک غوښتنې او پریکړې څومره او په کومو حالاتو کې عملي کېدای سي؟ په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر او د سیمی کارپو حسین حقانی په دې اړه د پنځشنبه په ماښام ازادي رادیو ته داسې ویل:
The real heart of any future دی وای په افغانستان کې سولې وازی هغه محل راتلای چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیز تغییر کړی دی. دوی باید ځانته د اسلامي امارت له خطاب لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې لګانو ډلو یا لوري څخه یو دی، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د یوشتمې پیړۍ برخه وي. شاغلی حقانی زیاته کړه چې په خوا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا پالیسي دا و چې هر ډول د سولې پروسه به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وي، خو اوس اوسنی توافق یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي. د زیاتوي چې له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي. خو تر دې مخکې شاغلی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې داس توافق غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې ثبات رامنځته سي، په نتیجه کې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په هغه متن کې چې ولسمشری مانی ترلاسه کړی دی، د سرچینې په وینا طالبان مکلف سوي چې له القاعده ډلې سره اړیکې قطع کړي، خو دا پکښې نه دي راغلي چې دوی به له داعش څخه لرې کیږي. که څه هم تر اوسه په دې تړاو د افغانستان جمهوري ریاست عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ارګ ځینې سرچینې چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي چې پر دې توافقنامې اعتراضات لري. یو دا چې د طالبانو لوري اسلامي امارت بلل سوی دی او د افغانستان حکومت مقابل لوري. دوهم په توافق لیک کې له داعش سره د طالبانو د مخالفت مسأله نه ده ذکر سوې. درېمه دا خبره چې په دوو اونیو کې له 5000 تر 10000 پورې د زندانیانو خوشي کول هم عملي نه دی، او هم د افغانستان حکومت ته باید په داسې مواردو کې نور لوري لارښوونه ونه کړي. د ارګ دې سرچینې دا هم ویلي دي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو په توافق کې د کوټې د شورا مسأله نه ده هواره سوې چې هغه به څه کوي، او د سرچینې په باور دا ماده چې طالبان به پر امریکایانو حملې نه کوي په همدې کې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو موضوع نه ده شامله سوې. د ارګ سرچینه وایي چې خپلې اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکې کړي دي، او په دې تړاو چې کله کابل او واشنګټن سره ګډ اعلامیې خپروي، که په توافق لیک کې بدلون رانغی خپل اعتراضات په دقیق بیان کړي.
و موردل چې په جمهور ریاست کې وی سرچینی ازادۍ لړیو ته ویل چې د اختر په درېمه یا څلورمه ورځ خی د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې یو توافق لاسلیک شي، خو د سرچینی په وینا د هغه متن په اړه چې ارګ ترلاسه کړی جمهور ریاست یو شمیر اندېښنې لري چې د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکې شوې دي. په عین حال کې په داسې حال کې چې په دوحه کې یو توافق ته د رسیدو هیله مندي شته، په افغانستان کې د ننه وسلوالو نښتو جګړو او بریدونو زور اخیستی دی. په ځانګړې توګه طالبانو په ښارونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې څخه وروستی مورد په کابل کې د طالبانو خونړی برید و چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، او همدارنګه په هغه سیمه کې چې دا برید شوی دی درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. ملالۍ بشیر په واشنگټن کې د پاکستان له پخواني سفیر او د سیمې له کارپوه حسین حقانی سره پر همدې موضوع مرکه کړې، او په سر کې پوښتلی چې د سولې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت څنګه ارزوي.
تر هر څه مخکې دا د سولې موافقه نه ده. د سولې موافقه عموما په دې معنا وي چې اوربند وشي، او پر دې بحث کېږي چې په راتلونکي کې به هیواد څه ډول اداره کېږي. دلته داسې څه نه دي شوي. مخکې د سولې اړوند د امریکا پلان دا و چې د سولې هر ډول بهیر باید د افغانستان په مشرۍ او ملکیت وي. امریکا د سولې د داسې توافق لور ته روان شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي، او له همدې کبله زه فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد ماموریت د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي توافق لیک هغه متن چې د سرچینو په وینا ارګ مانی ترلاسه کړی، په پاکستان کې د کوټې شورا له داعش سره د طالبانو د تړاو او ځینې نور مسایلو په اړه څه نه وایي. آیا دا په دې معنا ده چې امریکا فکر کوي دا موضوعات له بین الافغاني خبرو سره تړاو لري؟
موږ د امریکا او طالبانو د مذاکراتو په اړه ډیر لږ جزئیات لرو. دا مذاکرات په ډیره محرمانه توګه پر مخ ولاړل، او داسې ښکاري چې په څلورو مهمو ټکو تر اوسه خبرې شوې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد نه استفاده کېدل، اوربند، او د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبري. امریکا هیڅ اړتیا نه لري چې د وټلو په اړه له طالبانو سره مذاکرات وکړي. همدارس د تروریزم پر ضد طالبانو ژمنې د پښتني ولدي ځکه څوک د طالبانو پر ژمنو باور کولای شي. په افغانستان کې سولې یوازې هغه محل راتلی شي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي. ومني چې په افغانستان کې لګنو ډلو یا لوريو څخه یو دی او د افغانانو د دې هله درناوي وکړي چې غواړي د وشتمی پیړی برخوي. زه فکر نکوم دوی داسې څه کول ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نکوم چې دا موافقه دومره لوی خبره ده لکه خلک چې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیل زاد حسد چې ولسمشر ترامپ ته یو پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه د خپل سرتیرو د استلو ژمنه عملي کړه.
پاکستان ویلی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي. آیا تر اوسه پاکستان داسې څه کړي دي چې ثابته کړي د افغانستان د سولې ملاتړ کوي؟
Pakistan has of course helped Mr Khalil Zad reach
Pakistan le khagli Khalil Zad sara marasta kade da che talib mushrano ta las rasai umumi da che Pakistan ba mukh ke wail hits na di khabar che Taliban chirt di kho us pde mawrid ke mung pohi ko che Pakistan marasta kade da khud Pakistan asli marasta badawi che de Talibano la malatad las wakhli gui ta di khwandi zayuno warkawlo chakh las wakhli pa Afghanistan ke par khalko la hamlo di hughi makhawuni si aw da ha د چې تر اوسه نه دی عمل شوی. د دې موضوع په تړاو د پاکستان ژمنې کلونه پخوانی دي. ټول ژمنې باید یو کس یا ډلې سابقې ته په کتو باید وارزول شي چې نه طالبان او نه هم پاکستان د خپل ژمنو په عملي کولو کې سابقه لري.
طالبان د سولې د خبرو په تړاو یو شمیر وادونو ته سفرونه کوي. ستاسو د معلوماتو لمخې دوی په څه ډول اسناد له یو هیواد بل ته ځي؟ پاسپورتونه د کوم هیواد دي؟
I do not have any personal knowledge of what travel documents these
زه شخصي معلومات نه لرم چې د خلک په څه ډول اسناد او سفر کوي، خو یو خبره روښانه ده او هغه دا چې مولا برادر په پاکستان کې بندي وو او نه ببره ورسته له خوشی کېدو هغه دوهې ته ورسید. دای دوهې ته څنګه لاړ؟ آیا پاکستان ورته پاسپورت ورکړ؟ دا خو واضح ده چې افغانستان ورته پاسپورت نه دی ورکړی چې د ور باندې سفر کړی وي. او آیا دته پرته له پاسپورت قطر ته د سفر اجازه ورکړل شوی و؟ دا ټولې پښتنې پرته له جواب پاتې دي چې د پاکستان استخباراتي اداره بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفر زمينه برابروي. که واضح ووایم د سولې ټوله پروسه ډیره پټه او پرته له شفافیت پر مخ لاړه او داسې توافق ته د لارې هواریدو هڅه وشوه چې پرته له سولې راوستو دا موافقه ولمنځل شي.
په واشنگتن کې د پاکستان پخانه سفیر حسین حقانی و چې د وسلوالو طالبان او امریکا ترمنځ د یو احتمالي تړون پاړی خپل نظر سرګنداو. دوستان و سم رازو د ازادي رډيو مجلې ته.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته یو ځل بیا د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د څلورو نویو ملي سندرو پاړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی سید الله سلام د نور محمد ترکی د داستاني ادبیاتو جاج خلی.
یو شاید دی چې د خدای بخلی ترکی آثار چې دی یا ادبی ارخه سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی.
په فنکار برخه کې لا استاد خدایدات سره د هغه د هنري کارونو په اړه غږیږو.
استاد هم څنګه شو جوړې ده؟ استاد ډیر مشکل کار ده. بیا هم 15 14 سینو شلو پور شاګردان زه
په زرپانه کې به لنډه کیسه بدګومان واوري.
زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستی وکړم. ساده
او په ریښمن خیال کې به یو مسافر ته د خپلې میرمنې اختریز لیک واوري. کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګران کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګران زوی په کور د نن څنګه پالنه کو د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پیخي وي سمات څه زده دي چې بچو ته به یو خایمه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انزوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال، د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علوم اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل خاروال، د نواوري په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبريالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلی دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریات موظف دی چې د دې شورا طرزالعمل ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او یو شمېر بنسټونو د خبرونو برخو د رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صافی د دغه وزارت او رسنیو ترمنځ پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې رسنۍ باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمپاینونو خبرونه په ناپېیلي ډول خپاره کړي. حسینی صافی د اطلاعات رسونې په برخه کې د رسنیو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د مور په شیدو د تغذیه ونې په اړوند د رپورټونو او خبرونو په ښه پوښښ کې هم زیاتې هلې ځلې وکړي او په دې اړوند یې د دولتي رسنیو له لارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. تیرونه د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د پرانیستلو په وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر صنعتګران، د دولتي ادارو رئیسان او ښځې حاضرې وې، د تخار سرپرست محمد فرید زکی وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو هدف د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې درناوی او له کورني محصولاتو څخه د استفادې رواجول دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د هیواد او صنعتګرانو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره د هیواد له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندرې چمتو کړې دي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي چې دغه سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې او یو بل د منلو حس لا پیاوړی کړي. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور برابر کړی.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي نن یې مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یک شنبه په ورځ دغه سندرو د مخکتنې مراسمو ته وویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحال هستیم کې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
استاد دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کولای شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د حس د ژوندې کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال در این وطن نهادینه شون بازی کنن.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دې وایي
آهنګای دغه ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندرې او ټوټې هم جوړې کړي چې افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستي کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کا د زهرا ارکستر دی کده د ارکستر داشن کا د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځې توانیدل چې د موسیقۍ لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوي دي. په افغانستان کې ملي سندرې له پخوا څخه دود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا یې په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوي چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوي دي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست سره کړی ده او د هغه محل په غنو خبرونه کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چي دي. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترکه او د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وک
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داس اشکال نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی، یو لیکوال دی، یو ادیب دی، یو نو لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و یو بل مسله چې ما سره اکثر پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارزولته پټول نه کېم ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثار او د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارزوا؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثار چې دی یا هغه ادبي اړخې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي، او یا یې د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاري کړی د ګر سره یا هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او لږ وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې لږ وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او دغه سې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلې چې په د کار مه کوه نور هم ترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښه، و ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسو د ارواښاد ترکی په آثارو کتنه وکړه، ومو سپړل، څېړنه مو کړه، مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په آثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته؟
دا پکې و. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي، د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي، له دوه وړاندې لیکلي او له دوه وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار له مخ کې کړي دي. سړی داسې احساسي لکه یو د ده په آثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره، یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړی، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي او ښکار یم، یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بی خوند واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویس پړي یا دراس پړلی وو هغو سره موږ نن مخ کیږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو خو له هغه نه هم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په هغه حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنګسار ناول زه مثال درته سنګسار ناول کې یو څوک سنګساریږي. عینی کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنګسار ووایي بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه څه وایي، چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنګسار کې والک دی. نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنګساري.
او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلی شو تقلیدي کیسې مکتوب اوسو. د ترکیې ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم. تاسې خو د اروښاد ترکی ناولونه مو لوستل، لنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و، او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکی او د یوې داسې کورنۍ غړی و، او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته وه په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ. ایا د په لیک کې دغه موقف څرګندېږي کنه؟ دا یو عام او د یو زبل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې.
د معمولا په ټولنې کې تر ټولو د ډېر محکوم، مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي. زه چې اوسم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د تریکی سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچر الولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کرن هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوه ویلي دي، هماغه بې عدالتي د تکراری. نو د ټول فوکس یې، لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپله خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوسم د تکراری یو موږ ګورو. په فکري لحاظ پیغام هم همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی، آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا بل که اوس چې څه شی لیکل کیږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاته ده، او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغه سي دغه.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتل محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو دیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سورلې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوست از تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دې داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد، که داسی نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي چې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده، اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي، څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خواني موسیقي چې کومه وره پاره کې یو خوان لذت او مزه و پکې، نو که غزل او هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړی یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ول دکا دا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد اول میر ویلې ده او سپوري چلیږي خلک خوخه دا وسنی موسیقي خو که نن شعر ویلې او لاس ورځې دوران یې نه لاس ورځې بعد یې څوک بیا ورینه زدا خوښ کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي، هغه ډیره ښه موسیقي ده او ډیر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده، نو ګډا چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوش رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او استاد تاسې څوک؟
زما خو تقریبا 15-10 کاله شو زه موسیقي ته راوتی یم، خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده. نه هنر ته همغې زراویسته وم، استاد جګرپارن مې ده، ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و، نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړم که نه، نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېخوستله، نو هغه د بریالي سمدي ماما دی، هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري، سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګرهاری زه مطلب شاولي پورې چې دی نه یاد نه کړی ده نو او ډیر استاد سړی دی، نو هغې ته ما شکره کېخوستله. بیا ما الله دې ژوندی لري، ژوندی ده اوس هم، هغه موسیقي خو بس کړې ده.
خپله شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي که هغه د هارمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړول وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی، استادي ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 یعنې شلو پورې شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ور زده کوئ تاسو؟
هارمونیم، بعضې شعر و شاعري، بعضې طرزونه ورته ښیم، زما خپله شقه هارمونیه ده، هارمونیه ورته زده کوم.
او که د دې نو ځوانانو بیا داسې آواز ځینې ځای کې ټیټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي؟
بله بله، هغه طریقه مونږ ته راځي، مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده، لږ هم نه چې تقریبا 15 کالو پورې ما پخپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي، مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه زده کولی شو.
استاد، داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ، مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
جانان خپل وطن ته راشه سهار دی، خلق ډیر دی په آبادی خپل کورونه سهار دی، جانان مړ اک ژوند دی سهار دی، میرا سوار مې دی کوڅو کې غلوینا سهار دی، وا وړلې نو سهار دی،
شما لگی گیونه پانه رجمینا.
د زرپانی په نننې پانه کې د لنډو کیسو لټولګي تلاشوي څخه مو لنډه کیسه بدګمان انتخاب کړي. دا کیسه زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي.
زرپانه بدګمان لیکوال محبوب شاه محبوب. نن یې وربوز را پرې غیبو، نه یې صادق خبرو ته پرېښود او نه یې په خپله خبرې کولې، بس په دفتر کې خاموشۍ ته وخت ورکړی و. دې خاموشۍ لکه د سرندې مرموزې خبرې کولې. کله کله به دغه مرموزه وینا د کمپیوټر د کیبورډ په ټک او ټوک کې ورکه شوه، خو دغه ورکېدا به د ډېرې کمې مودې لپاره وه. څو ځله صادق خبرو ته ځان جوړ کړ، خو چې د هغه وران او ګونځې تندي ته به یې وکتل بیا به یې ځان غلی کړ. بلا فکرونه ورته ورلوېدلي وو چې ولې هغه له ده سره خبرې نه کوي، ولې دی خبرو ته نه پرېږدي. په سر کې ګڼو پوښتنو انګازې کولې. د هغه دې خاموشۍ دا ډېر ځوروه. نور یې د صبر کاسه هم ډکه شوې وه. په ډېرې بې صبرۍ سره یې وویل، ګوره ته خو ماته ووایه چې څه خبره ده، له ما کومه خطا شوې، بله کومه ستونزه لرې؟ که هره خبره وي ته یې باید ماته وکړې، ځکه زه ستا دوست یم او ستا دوست ستا لپاره هر څه کولو ته تیار دی. دوست نه دښمن. رحیمه د ته څه وایې؟ زه ستا دښمن یم؟ د خدای لپاره ما پرېږده، ښه به دا وي چې نور له ما سره خبرې ونه کړې، هسې نه چې د دې څو میاشتو ملګرتیا مو په یوه ورځ اوبه یوسي. زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خودغرازه انسان سره دوستي وکړم. صادق حق حیران شو، له رنګه یې سرخۍ کډه وکړه، په خپلې چوکۍ یې تکیه ووهله، څو ځله یې په خپلو ویښتو کې بې واره ګوتې راښکلې، اوبه یې وسخلې. هغه د چا خبره که چا درته وویل چې غوږ د سپي یوړ، ته د سپي پسې منډې مه وهه، یو ځل د غوږ وګوره چې شته او که نه. ته یو ځل خبره سپینه وکړه چې څه خبره ده، بیا داسې تیزې تیزې خبرې کوه. که ته زما دوستۍ ته ضرورت نه لرې، زه هم داسې په لار کې نه یم ناست. ما خو نه دي ویلي چې ته په لار کې ناست یې. بس زه نور نه غواړم چې له نا اهله خلکو سره دوستي وکړم. هلکه خوله دې سمه خوځوه، که د دوستۍ له چوکاټه ووزي بیا به سره ډیر خپه شو. زه تا ته وایم چې خبره وکړه او ته هسې بکواس کوې. رحیم په خندنۍ لهجه زیاته کړه، ته څه وایې؟ زه به نه خبرېږم او کم اخله، نن سبا خو د دیوالونو هم غوږونه شته. بس ښه به دا وي چې زما او ستا په همدې ځای ختمه شي. زه ډیر زیات افسوس کوم چې ما ستا غوندې کس سره دوستي کړې. د خدای روی وکړه نور له ما سره کومه خبره ونه کړې، هسې نه چې بل څه راپېښ شي. ته خو دوست نه یې، د لستوڼې مار یې. څه به راپېښ شي خو جنګ. بس نور چې کومه خبره ونه کړې. په کوټه کې بیا خاموشي خوره شوه. دواړو خپلو کمپیوټرونو ته سترګې برګې کړې. دواړو په کمپیوټر کې څه کار نه کاوه، بس یوازې په دغه خبرو یې سوچ کاوه. صادق نه پوهېده چې ده به څه کړي وي، کومه خبره به یې د رحیم خلاف کړي وي چې رحیم ترې اوس خفه دی. او ډېرې تیزې خبرې یې ورته وکړې. یو دم ور په زړه شول چې تېره ورځ خو یې د پلوشي سره په دفتر کې د رحیم په باب خبرې کولې. ټولې خبرې یې په ذهن کې راتېرې کړې. په هغو خبرو کې یې کومه داسې منفي خبره مخې ته رانغله. دواړه په سوچونو کې ډوب وو. له ډېره قهره یې یو بل ته نه کتل. صادق ته هغه وخت ور تر سترګو شو چې کله د لومړي ځل لپاره دا د دندې لپاره راغلی و او د رحیم سره یې ولیدل. رحیم یې په هغه ورځ ډېر زیات قدر وکړ. بس همدا ورځ وه چې د دوی دواړو ملګرتیا ټینګه شوه. وروسته خو بیا دواړه په یوې شوبې کې شول. ملګرتیا یې ورځ تر بلې ټینګېده. آن داسې وخت راورسېد چې که به یې یو بل ونه لیدل نو حتماً به یې سره په ټیلیفون رابطه کوله. خو هغه دغه خبرې ډېر زیات ځوروه چې ولې خپل ګران دوست ورته نن داسې وویل چې ته دوست نه یې، دښمن یې. څو ورځې همداسې تېرې کړې چې سهار به شو نو دواړه به دفتر ته راغلل. ټوله ورځ به یې په چوپتیا تېره کړه. که کار به یې و خو کار به یې کوه، خو که وزګار به شول نو بیا به یې په انټرنټ ځان مشغول کړی و. تقریبا دا یې دویمه اونۍ وه چې دوی دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې. نن له سهاره صادق له ځان سره دا فیصله کړې وه، که رحیم ورته خبره واضح نه کړي نو خپله استعفا به وړاندې کړي. رحیم نن د معمول خلاف سهار د وخته دفتر ته راغلی و.
صادق هم دفتر تراغی. ټول سره یې روغ باړ وکړ، خپل د کار میز ته ولاړ. لکه نستو وروسته یې په ډېره نرمه لهجه رحیم ته وویل، وروره ته داسې وکړه چې ما ته دې هغه خبره ښکاره کړه، دا به ډېره ښه وي. زما له زړه نه به هم شک لرې شي او ستا له زړه نه هم. رحیم تر ډېره پورې چپ ناست و، خو څو ځله صادق خپله خبره تکرار کړه. رحیم په کرکجن انداز صادق ته وکتل، ویې ویل، تا هغه بله ورځ څه ویلي وو؟ چاته؟ اوس ځان داسې ناګاره کړې. پلوشې ته ما څه ویلي وو؟ رحیم یو څه غلی شو، په ناهیلي انداز یې زیاته کړه، ته خو ښه پوهیږې چې زه د پلوشې سره تا پلوشې ته نه وویلي چې په دې سور کمیس کې ډېره ښه ښکارې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې مېرمنې لیک چې خپل مسافر خاوند ته لیکلی اورو. په دغه لیک کې به ګڼې ګیلې او د وخت جبر ننداره وکړئ.
دا اختر شپه ده، دا عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې ښخی. سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه د عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې ښخی. سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبب بیا د کوم دروغونه شروع کوم؟ هغه ورکوټې هم پوهیږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپله هم لیدلی نه دی. کله ناکله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله ناکله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي. زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډو یې مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي. یوه شیبه غلی، خو بیا رانه پوښتنه کوي، مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم، نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین ده بې حساب خدای به خلی ووي، لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه. چرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی. سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی. د خدای مخلوق له دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر له دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې. چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل. ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل. ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو، بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه و. بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو، خو اخر څومره به یې زغم کولو، خو اخر څومره به زغم کولو. هغه په ژوند د انتظار دور تیره شوله، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای به خلی بوي. پښتنه
مور و چې بشکه خدای وخلی به وی خود دنیا ژوند دې چا پس نه پور پاتې شو ته جمع شپوا دا به چې کله ساحه تلا تجمیش په دابی چې کله ساحه تل د کلمې په ځای ستا نوم یادو ویلی د اسمانونو رب نن خدای سوال ومنه د اسمانونو رب نن خدای سوال ومنه زما بچی راول نن یې نو کور غاړم بشکر ستا مانت تیرا نن یې واخلا خو اخیری سرګی د خپل بچی په غیږ کې پاړم ابی د کور د دروازې نسترګې نه وستلې ابی د کور د دروازې نسترګې نه وستلې په دغه دمه چې ګلاب به میرانه نه وزي څنګه چې زموږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بله مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه ابی خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم ابی خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم تمامه شپه د خپل عزت څوکۍ ته ناسته یم دې سړي خور ماحول کې سا مخېستل ګران دي کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانا کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانا زوی په کور د نن څرنګ پالنه کو د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پریخي وی سماج زده دي چې بچو ته به وخایم زه په خپل پښتون سماج تور سریم یو مز می زره خو معنا باندې نه پوهیږم زه به خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول زه به خپل طرف منز ور باندې یاد کړم ټول خو مون سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوي خزانې ولټي د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلی منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلی د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدلی د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپېرو اورول او سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدله شوي نه دي پوستا د تلو سره زموږ څه بدل شوی نه دی منم چې تا به ډیر مهنت ډیر خواري کړې وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه و نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبې راښکارږي شرط چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي چرتا چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي د وخت نه وروسته خلک هغه غلطه کوي نه چلیږي که بهانه کوي چې زل تبي وسوما که بهانه کوي چې زل تبي وسوما نو ګران نه ده ګران نه ده داسې بالکل نه ده نو ګران نه ده گران نه ده داسې بالکل نه ده زما ولس خو بي وسي په غلامۍ اخیستې په سیاسي نارو خو دلته کې قامونه لوټ شو په خوا خبر د بقا اوس فنا جوړ ده کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي مالاره یو دی زما قام وژني وطن رانوي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي ازادي نه یادوم ازادي نه یادوم پوش شعور یادوم د خپل اختیار په نوم بلا ډېر دوکې وشولي زموږ برخه د وطن د خامارانو ښکار دي، زموږ برخه د وطن د خامارانو ښکار دي، زموږ ستونزې سیاسي د اسمان نه دي. هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي، دغه دنیا به د بچولو جوړولو غواړي، چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي، چې بیا د چا تور سری قرض په چا پاتې نه شي، په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي، چې د بوډۍ مور سن قدم د زوی په غېږ کې وزي.
مسافر شي په ژړا د غم خبر دے، تا نه هېرې زموږ بل سل سل گیشې، چې بیا راغله اخترا لیونه شوې، چاته ور مبارکي کو چاته غاړه رانه پاتې خپل.